د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې په دوره ځي. تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې په یو بمي چاودنه کې د پاکستانی فوج دوه سرتېري وژل شوي او یو ژوبل دی. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. نن بعد پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي. چرته چې به ولسمشر د قبایلی سیمې ولس لپاره د ترقیاتي منصوبو او د کډوالو لپاره د مراعاتو اعلان کوي. د پاکستان ولسمشر به په دې موقع په لنډي کوتل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو سړک افتتاح هم کوي. د خیبر قبایلی سیمې نه پارلماني غړي حاجي شاجي ګل وایي چې ولسمشر به د دې دورې په موقع د قبایلی سیمو د مشرانو یوې جرګې ته هم وینا کوي. په دې دوره کې صدر سره خیبر د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان ملګری دی او د راپورونو تر مخه د پېښور کور کمانډر لفټنټ جنرال هدایت الله به په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه ولسمشر ته بریفینګ هم ورکوي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتېرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمي چاودنې دوه سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان دعوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتېري وژلي شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکند تحصیل کې د دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کوره بهر شوی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لخکر یو مشر و. په دې چاودنه کې کومه نوره مرګ ژوبله نه ده شوې. د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني مشال ریډیو ته په یو واستول شوي پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا وس حاضر د موزه قطعات تلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تعمیر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیه نو غوړه خپل نشینی شوی ولی دا سیدا کې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال لیډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موسی کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال لیډیو ته نن مخ عبدالله په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویاند مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیرابیرو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغو دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي ښودلي خو د پاکستاني طالبانو ویاند رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال اګست میاشتې په 22مه نیټه په زهرو وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بردی محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر شربتوګه د لومړی رسمي سفر ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. دوه امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دی چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تیره ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو په موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې مله دا پیښه رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې تاریکي وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 450 تنه یې همداراز تېر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې 950 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تروسه روان میلادي کال کې تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینی سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړه شوي دي. وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هسې وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې یادونه وکړه چې د شامی کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسۍ بیې سراج الحبیب باندې.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د جنوبی وزیرستان په سروې کې نانو تحصیل کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې تکبالي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامندو یو مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي، نو ځکه د ده په خبره قبایلي ولس ته د دغه حکومتي اقدام ګټه نه رسي.
بیا هم د ای پی ای به کنه گورنر هاوس نه به تجویز کیږي، څنګه د نور پاکستان عدالتونه داسې عدالتونه د موږ نه راکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي د دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نشته.
او له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو وار بیا پیل شوې. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بې رحمۍ سره د پاکستان له خاورې وویستل شول.
د شپې لوټرې راوست ټول کې مې وران کړ کورنه، اخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نه کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی فوجانو پر یوه ګاډي شوې د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته پیښه کې د ملیشو یو سرتیر وژل شوی و. تفصیل ما هارون بچاوري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سواره دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په ګاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانې میاشت پر 13 نیټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمهواري ورپه غاړوي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
این اپیل با کوشش کی کمشنر کا کمشنر نے بیا اخری اپیل فورم اٹھا ٹرائی بنن تھا کی تو دای کے دے انتظامی افراد نہیں اگر کہ کوم دے خپل انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن ان دے قضائے دو دے رسم و رواج مطابق او دے شیار دے پروسیجر مطابق چ کوم دے فیصلے کی گا کہ سنا بالیت کی جنا او پر توجہ سرا با فیصلہ کی گی.
نا قبالی سمو د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر او پی ایف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټه پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې تم دې راځي د جهاد مو کوچ یار ان تا په پولیټیکل باندې ډېر برډن وي سو دا جوډیشل سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل د لاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایز انصاف نه لاله شي چې هغه باندې تیر دوه کلو را په کار کېدل او څه په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ د ورنر خیبر پښتونخوا جاری کړل دا کوم راي نو ډېر زیات اپریشیټ کړل ځکه چې پولیټیکل سما په دې خلکو ناتو
کسان حکومت وایي چې د دغو عدالتونو لا جوړېدل سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي پتوندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي. خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو دعوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ ایجنسې د ماموندو یو مشر ملک عطاالله وایي
د دې سره څه ثاني نه راځي، د دې نه عمل مطمئن نه یو. بیا هم دا ایتیه به کنه ګورنر هاوس نه به د جوس کې یو بیر پاره چې ګټه راځي نو د انصاف امید نشته دی. څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه چې عدالتونه د موږ لپاره کړی شي
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د ایف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د لو په نظام کې څرنګه بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باندې اختیار لاندې کیږي، دا جرګه سیستم واه په هر رقم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاول هو به هو هغه پروسس باندې په سر بدا شي چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند چړای به کینی صرف دا دی چې د پولیټیکل چلا سا هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کوله هغه پولیټیکل دلا سا او اصل او دې ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک بدل تر راشي. نو دا عدالتي نظام یو مثال چې اختیار چې کوم مس یوز کیږي د دغه روح سم به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی چې لا قبلې د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې به ټولو سبو ته رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریز لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په دغه اړه د موجودو اختلافاتو پر موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلیون ډالرو په لګښت سره یې پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو خو د سړک لاره چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وي، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي. دریم به تیل او ګیس پایپ لاین، څلورم به فایبر اپ تک کیبل وي، نظم شیر تجارتی مرکزونه او شپګم د صنعتي زونونه د دغه شپګو سره پنجاب نور جات کړی دی. بیا د یار لاس کړی دی چې پاکه مایا کیسه سم چول دی، پاکه بیټ ټرانسمیشن لاین هم چول دی، پاکه سپیشل سکیورټی ډیویژن هم چول دی.
په داروسي کې پیسې آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټول ګوندی زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. په دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په ځوی حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې غړو وعده خلافی وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی د پاک چاینا کوریډور دی، ولې ستیج شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیايو. دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه اسکی دی د 10 کال بجټ کې، او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته اسکی دی. نو غربي کوریډور باندې نه موټر وی ستا نه څلور لاین ای وی ستا، ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانې د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول خبرګون شي، عثمان کاکړ په ځواب کې وایي:
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی او زموږ کاریډور په کاري دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارتي لخوا هم د صوبای حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټې بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي څوره دې کاریډور باندې ریلوی شته که نهشته، موټر وی شته که نهشته، انرژي پروژکټ شته که نهشته، صنعتي زون شته که نهشته. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارتیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایا عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یوې تازه خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10 زره کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکمه کړي.
زمون همکار احمد شاه اعظمي او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم علي خان وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لار پروژې په ترڅ کې د پاکستان وړو صوبو په تیرا خیبر پختونخوا ته د پرمختګ فرصتونه باید په لاس ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې دا به سمه خبره نه وي کې یوازې پنجاب صوبه له دغه پروژې زیاتې ګټې واخلي. د بیگم نسیم علي خان سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د چین او پاکستان تجارتي لار په اړه د هغې د ګوند موقف څه دی.
موقف خوب آلی بیانو چی منکینو پل میتنگ رو گارو چی دے که زمان فیدا سونا دا سونا تاوانم دے نو اگا خلق چی پا پاتے کی پدی پوگی گی اگا خلق با پی بیا دی دا خواہ تبصر اپریشی اس دولن پوئے گما چی دا کوریڈور چی دے دا چین نیک نیتیم کی دیشی او خوشحالی ہے خبر ادا چی سوکرائشی او پا پاکستان کی صدر عملی کار دا منصوبہ اوی خپل ذاتی طریقہ باندی جوڑی چی زمانگم پک خیری دا پنجابم پک خیری دا سندم پک خیری دا بلوچستانم پک خیری
پا دی اس دا غوی چی کم پخوانی لاروا چی دا زرداری وقتو که یا مخ کرا شو دا روڑ لاور تکو دا لاور نوز پا دا غتیری گی نو دا دی صبح سرا جاتی ندی
دا دی چل لے چی دی صبح سرا کل دیاتی ندی شو دا صبح خدا کے وزن نہ خواہش بھی دی چلا دی درو صبح آبادی دا یو پنجاب نہ کمال یو پنجاب چیتا اگٹ نتا پاکستان ہوگا پکار چین لدی چیدا سوچو پاکستان پا دی سلورو خومیتونو پا سلورو صبح تقسیم دے پکار دی چیتا ترقی ورکی دے ملک لا حقیقی طور پکا دی چیتا دا سے لاب جوڑے کی چیتا غیر دا طول پاکستان تا سیدی ہو لاب جوڑی یہ آج پنجاب خود تالاب چاہیے روز تو دنیا خلق بولے دا کئی پنجاب راخی زمان ٹول پسر مسلط کئی
دوامی نسل پاٹھائے ولی ڈلے لمشری بیگم نسیم علی خان سرمود خالد خان مرکا اولی دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د کوټې په بدلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه پرون د چهارشنبې په ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله و چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسېد. خدای نور ناصر رپورټ لري.
دا سپینسرې کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بدلي سیمه کې د یو چیار په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یې په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډېر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسېد.
پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه د خپل بچو ته خپل د وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله، موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي.
خپل دې غټ ډیسیشن اخس او دا فیملی ولې موږ ګرد هغه په افغانستان کې مشهور ډلیور کړ او هغه بعد موږ دې ته دا کم هلته ځي ټینټ او برتن ورتن دا ګرد شان موږ دې ته ورکو اوبه ورکو کې په لار کې او کله دې هلته ورسېږي هلته بیا خو نو دې د پاره دا شان په کار راسي. هغه علاوه فیکس
د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړې او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه ورستنو شو کډوالو کې ځینې یې د نامنۍ او بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورٹ لري. د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون سوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د څښاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وایي خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسي تلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستانه سوي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل سول، اکثریت کډوال یې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي، چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. په راستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی موگوی زخار ده کرا کرا بو بوزو دی شپی لوتاری راوست سکالای موی استا و سپا سکول که می وران که کورنه آخر موگ راغلو دلتا جای منو بیا دیجی که دی کورو که موگو زون که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نلرو.
ده کدوالو پچارو که ده ملگرو ملتونو علی کمیشنری یا UNHCR وی په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر کې د هغو کسانو شمیر چې د هیروینو یا پوډرو د نشې له وجې ژوند له لاسه ورکړی 3 اتیا ته رسېدلی دی. په د حلیمزو په سیمه کې د نشهیي توکیو پر ضد د یوې ټولنې مشران وایي هغوی خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت هم باید په دغه لړ کې مرستې ورسره وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ اوړو.
په دغه نشه توکو کې پوډر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشه مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشه موادو په ضد د سیمې ولس یو تنظیم هم جوړ کړی. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه وه اوس وپات شوی دی، هم د دې نشه د لاسه وپات شو. داسې بل د غرور ابراهیم نامه وه، هغه د دې نشه د لاسه وپات شو. داسې بل د هغه مشر رور مسافر نامه وه، هغه د دې نشه د لاسه وپات. د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو، اوس د دې تعداد 3 اتیا کسانو ته رسېدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
قانون چې کوم نه او نه مشوره وته چې هغه دلته په دې علاقه کې یو عروج حاصل کړ چې هغه وایي آیسا د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامی د ایس قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې د دغه پوډریانو په کورونو کې ډېر لوی غم دی او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میډیکل کیمپ هم ولګاو، درې میاشتې ما هغه کیمپ چلولی دی او 110 مریضان به ما مطلب دادی داخلول په یو دغه باندې، او هغې له به 12 ورځې ما علاج وکړو او ما 950 کسانو له په هغه وخت کې علاج کړی.
له دې وروسته مې د شوقدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې.
په دې میاشت کې ما تقریبا شپږ اووه کسان ونیول. منشیات فروش آیس پسې کوشش شروع دی، موږ خو چونکې د آیس په خپله پیژنم نه لا پوډریان خو په کلي پوډر
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشه په کومو کومو لارو راځي، نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړي، چک پوسټونه مو تړل کړي، خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه، پټو لارې، نورې لارې. ان شاء الله موږ په 80% 85% کار وکړو. دی کې څه کسان نن ګرفتار شوي هغه په حوالات کې دي، درې څلور کسان چې دا جیل ته تللي دي.
د سیمې ولس لګیا دی چې د نشه توکو خرڅونکو په ضد ګام پورته کړي، خو وایي حکومت دې باید د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د گرمې دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر قبیلې سیمې نه پارلیماني غړي حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبیلې سیمې دوره کوي. ولسمشر به په دې دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سړک د پرانیستلو سره سره د یو شمېر ترقیاتي پروژو د کډوالو لپاره د ځینو مراتبو اعلان هم کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر د ویان مطابق آرمی چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو جاج اخلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې تېره ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستاني سرتېرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برید په غاړه اخیستې. د باجوړ قبیلې سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د پاکستاني طالبانو د ملک رحیم ګل د وژنې پراخ خپل سر منلی ده. د افغانستان د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دي چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې.
لړن خبرونه مجید بابر اورول. لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویر څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلعه ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسېدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنۍ او مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې کېدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي به یې له فرخندې اسد واورو.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.2% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کارو زړه ښه کوي چې دغه خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عامې اوسو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو څه ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میګاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهرچیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کېږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزو وړیکو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي، او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کېږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.5% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو، او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله، او بیا ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ترکمنستان ولسمشر دیو جگپوری دولتي پلاوی مشره نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده، او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرتي محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرتي محمدوف په اشخابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی، او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل، او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي، او همداراز د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خولي بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکي عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالیو اوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي، او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي، ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر ښه دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو له هغو هېوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د غازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډېږي، او ممکن هند له ایران غاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
فرانس پریس خبری ایجنس په شام یا سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو په لیکو کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه یو راپور خپور کړی. د ایجنس وایي په ایران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږل کیږي، او هلته د رژیم مخالف وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د ایران محافظ پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي، او د جګړې لپاره شام ته لیږي. اجانس د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبرې کړې دي. دا وایي خاوند یې یو میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ، او وی ویل چې شام لزی او کېدای سي بیا بیرته رانسی. دا زیاتوي له حیدر سره د $200 او د ایران د استوګنې د رسمي اجازه نامې شمنه سوي وه. خو د دې په خبره دی ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره مه وژنه. خو د اژانس په وینا څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ، او بیا څه وخت پس ایرانی چارواکو د کورنۍ ته د ده د مرګ خبر ورکړ. د شیا ملیشیا د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دا وخت د یو اټکل له مخې په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د د پوینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ سي او ځینو ته د استوګنې اجازتنامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبري اژانس زرتوي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي، چې حتی د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفو وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خو د اژانس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یوه داسې ویډیو خپره کړې وه چې پکې په وینو لړلې یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او که نه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو 421، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
اردوونکو د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایرانه را خارج شوی دی. دی ادا کوي هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوۍ د سنی یاغیانو پر وړاندې وجنګیږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم $3.5 سوه جوړیږي معاش ژمنه ورسره شوې وه. صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
نفر موږ په دې اتاق کې وو، موږ ویل موږ به دغه خوشخبر وو چې ولځو دغه ته تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا بعد یو بل را ولاړ شو. تاسو ته خوشخبر شوی د ایران د حکومت له خوا تر سوریې ته تاسو د میاشتې 10 میلیونه افغانۍ درکوي. دا پر خلکو غونډه وکړه چې دغه په جنګ کې مو لاس مړ کېږو ول خو دغه نو پیسې هم دوی دي که تاسو غواړئ چې د ښه ژوند وکړي نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ.
نو ولې د قاچاقبر په مرسته تاسو تللی؟ ځینې راپورونه خو وایي چې د ایران حکومت خپله خلک استوي د سوریې جګړې ته
خپله استوي. و د تاسو ځای زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی وو ول تاسو ول ځای جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوي او د تاسو داسې مفته استوم سوریې ته دغه خلکو وویل چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کوئ اوس نو به همدغه کار ته ملا تړلې ول تاسو خو دغسې غریب خلک یاست خپل وازم خرابواس نو سراز سوری ده دای سترام وجنګیږي نو دا خبره باز خل وپیک وسرونه کم
بل ازنې کسان مال ته حاضر سول چې د سوری جنگ ته ولاړ سید دغه پیسو په مقابل کې چې له شاو خلاص میلیونه تومان کیږي.
دا چې کسان افغانان لیک دی ولي چې یو میاشتم جنگ د کریچ ماشنه سوری مرسی دی ودرت نه امیت لید شوې نه کوم شي.
تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم کنسولګری سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې پیران کې واسطه دغه یو ستونزې سره چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي؟
متاسفانه چې دا تماسونه ونیول یا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بلګلې چې افغانان د سوریې په جنگ کې وژل شوی دي. د خپل دې یعنی شاهد یم چې ګرځېدل دي ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سوریې جنگ ته ځیلو دای سره جنگیږي نو موږ به د نشي 10 میلیونه تومانه ورکو اما منظور دا و چې دا خو ژوندۍ رانسي.
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرځي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي. د دوی کورنوی تاسو ته پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشته دي؟
چې باید دی خو اول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخل به شوار کیږي اما بیا هم فنان بل چاره نه لري مجبور دي چې بلار شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی وای او موږ خپل هیواد هم وځله ول به موږ ایران ته تللي وای ول به موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ولې صاحب ګزه ولسم سم نه تللار شو هم دا اقتصادي مشکلات دي. خو فعلا زه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازې پورې خپل اولاد وروزي خپل هیواد ته خدمت وکړي.
له یو افغان ځوان میرولی سره چې وای ایران ایرانی چارواکو غوښتل سوریې ته د جګړې لپاره ولېږي مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اورېده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
نه ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ د مذاکراتو تر منسوخ کېدو وروسته کشمیریان د ویرې او ناهیلۍ ښکار شوي دي. پروانه میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې دواړو خواو ته د ډزو او راکټي بریدونو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. فرانس پریس خبری ایجانس په دغه اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی یې له احمدشاه اعظمي اورو.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د تیر یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته سفر وکړی. نوموړي د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا هم ځنډیدلي مذاکرات پیل نه شول، چې لامل یې په نوې ډیلی کې له کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز د لیدو اراده وه. په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې لاین آف کنټرول دواړو خواو ته ډزې او راکټي بریدونه زیات شوي دي. د هیمالیا په نامه غرنۍ سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي چې په 1947 کال کې یې له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. اژانس لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نهره د هندي ځواکونو له پوستو څخه یوازې 400 متره لرې کلی دی، چې اوسېدونکي یې وایي تېرونۍ هر ورځ د دوی پر کلي راکټونه وتوغېدل. د نظر محمد په نامه یو 53 کلن کلیوال وایي چې د تېرې اونۍ په ډزو او راکټي بریدونو کې یې کور وران شو. نوموړي زیاتوي کله چې د هندوستاني عسکرو لخوا ډزې پیل سي نو ماشومان یې خوب نسي کولای او سخت په ویره کې وي. نوموړي زیاتوي اوس د خپل ګاونډي په کور کې ژوند کوي. پر دې سربیره له شاوخوا 100 کلو څخه 15,000 کسانو کډي کړي دي. بلخوا د هند دفاعي سرچینې اف پی خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه بې له څه ډول خبرتیا ډزې او راکټي بریدونه کوي چې د دوی کلیوال یې سخت اغیزمن کړي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر د ولایتونو د ښځو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د ولسمشر غنی لخوا یو شمیر ښځو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د ښځو چارو مشرانو ته دغه غوښتنه مخې ته کېښوده. له بلې خوا د ولایتونو د ښځو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي د ښځو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او د دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
که څه هم ښځې په ډېرو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر غني لخوا 100 مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې ویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری وویل چې د ښځو چارو مشران باید له هغو ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې یې هوارې کړي. اغلی نظری وایي په ځینو ځایونو کې مکارله کړی ده. د ښځو چارو په رئیسانو باندې مو د نور په دفتر کې کېناستل زهر وګرځي. پلان دې جوړ کړي، عدلي ریاست ته دې لاړ شي، څارنوالۍ ته دې ورشي، له نورو باسواده ښځو او معلمینو سره دې وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د ښځو چارو یو رئیس هیڅکله هم نه بریالی کېږي، مګر دا چې نور خویندې له ځان سره ټولې کړي. دا کارونه باید تاسو ته لومړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوری ریاست لخوا 100 ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پرلیکا، فتنه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیله ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکی رضایی هغه ښځې وې چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د ښځو چارو وزیر همداراز ویل چې د ښځو چارو مشران باید په ولایتونو کې هغو ښځو او نجونو ته د درملنې لپاره زمینه برابره کړي چې په کورنیو تاوتریخوالو کې ژوبلې شوي دي. په عین حال کې د ښځو چارو ځینې مشران دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د ښځو چارو وزارت وزارت یې ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولی شي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د هرات ولایت د ښځو چارو مشرې محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل:
ریاستو هم در سطح ولایت
په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو له ډېرو ستونزو سره کار مخته بیایي. په داسې حال کې چې اجرایوي صلاحیت هم نه لرو چې وکولی شو په خلاص لاس کار وکړو، انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې لمونږ دولت او د ښځو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو. اغلی جمشیدی همداراز ویل چې د ښځو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنیو زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تېرو کلونو کې ښځو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لسګونه میلیونه ډالر لګېدلي دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې ښځې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو، له یونایټیډ نیشن پاپولیشن فنډ یا یو این ایف پی اے سره چې د ملګرو ملتونو یو اداره ده، کارکوونکي ډاکټران وایي چې د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه څنګه کیږي، په دې اړه په پېښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزي د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
فیسٹولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي، دا غي وجه جاي چې کله زنانه ماشوم کیږي او هغه کله په ګیډه باندې وی او دا غي صحیح نگهداش نه کیږي، نو دا هغه د وجه اده ماشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر ته لاشي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ماشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دنه هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي، او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکاڼې وی یا د ډکو میچازو پوکاڼې نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سه نه خو چونکه په خپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکت هم نشي کولای نو لکه په زور تر اوبا سه لیکيږي، نو اچ روبا سه نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکاڼې سوري شي، چې اسوري شي نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنی چې دوی د سسکی سخري هغه تیزي
نو د دې بیا سر طریقې کې دي چې
د دې علاج چې دی صرف او صرف اپریشن دی. هغه د پاره دا دی چې دا پروجیکټ په پوره پاکستان کې روان دی. زه وته دا ویل شم چې ر دوی دی بدارک راشي د پیخور چټول نه لوی کم هسپتال دی ال آر ایچ چې وته جرنیلی هسپتال هم وي، چې کم وسره اټینډنټ وی کو غیر رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا هغه او د دې مریض د دې دی د خوراک سکاک ټیک شو 200 روپے مونږ دوی له پر ډے ورکو دا زمونږ ته د یو ان ایف پی ار طرف یو فند ملاویږي. د دوی دی چې سم میډیسن وی هغه مونږ ورکو، ډاکټر تنویر شفقت هغه د دې سرجری کوي او دا کم از کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کیږي دا مریض.
ډاکټر صاحب دا ته وایي چې په خور هسپتال نه ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه مرزي نه کوي، تاسو د افغانستان مدیر شي تاسو هغه له ام مفت علاج کوي؟
مونږ د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی وی یا د پوره د کی پی کے کې د کمزوی وی یا پوره پاکستان نه چرته نمرغلی مونږ دا نه وایو چې را د بل ځای مریض دی، مونږ وایو چې دا زمون مریض دی. امو ځان سره داخل کو او دا غو چې بیا سب پروسیجر وی هغه مون چلو
کچره دی ټیم کې زمون بازه اوریدون کې تاسو اوري وغي غواړي د سیو مریض وی او غي راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چې راشي نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپګروزي او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کم یو او پی ڈی کوم د غاینی والے وی او دې وګورین او دې ډایرکټ ریفر کی چیرې دا ډاکټر تنویر پیشنټ ته یا وی دې ماته ریفر کی یا صرف ته چیرې ته ځان سره انرولمنټ وکا نو دغه طریقې کار دی او کوم بیا مدغي نو زب خپل نمبر ورکم د سیم مریضان لپاره چې زما نمبر دی 0346916458.
مدرسې هوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري،
زمر د ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
د مشال ریڈیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.